السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین 2:16 صفی الله ستنګزیم تاسو هم زموږ غاګل ازادي رادیو اوري په روانه پښتو خبرونه کې چې درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د ولسی جرګې رئیس د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وغوښتل چې د هیڅ یو ارګان او یا کاندید تر اغیز لاندې دی ناراضي. تمه ده نن د ورځې په جریان کې ممکن د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون له پریکړې سره سم د جمهوري ریاست د انتخاباتو قسمي نتایج اعلان شي. او په یو راپور کې هم اوري چې د افغانستان پولیس ته څیرمه د شمالي او جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو ترمنځ خپل منځي نښتې ډېرې شوې چې لږ تر لږه 14 کسان پکې وژل شوي دي. د ټولو موضوعاتو تفصیل او د نورو راپورونو ترڅنګ به په لومړي سر کې اسدالله لودین توار ورکو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه درو وروي.
ولسی جرګه وایي د انتخاباتو مسؤلین باید د چاتر اغیز لاندې را نشي. د تخار چارواکي وایي چې د دې ولایت پر استاق ولسوالۍ کې د غره د یوې برخه د خویدو له امله څلور تنه وژل شوي او یو لوړ پوړي ایراني چارواکي ویلي تهران په دې فکر نه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د خپل نومول شوي سفیر حمید ابو طالبي پر ځای ناستي فکر وکړي. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې رئیس د انتخاباتي چارو له دواړو کمیسیونونو څخه وغوښتل چې د خلکو رایو ته احترام وکړي او د کوم کاندید تر اغیز لاندې را نشي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې خلکو له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې په ډېره لیوالتیا برخه واخیسته او باید چې رایه یې بې ځایه ولاړې نه شي.
ما مخاطب میسازیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی را.
موږ د انتخاباتو پر خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونونو غږ کوو چې په هیڅ صورت د خلکو اراده له پامه نه غورځوي. ولسی جرګه د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې د هغوی هر ډول اجراءات وڅاري.
بازنګری میکنه
ټاکل شوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ورځې په جریان کې د انتخاباتو قسمی نتیجې اعلان کړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې د تخار چارواکي وایي چې د دې ولایت پر استاق ولسوالۍ کې د غره د یوې برخې د خویدو له امله څلور تنه وژل شوي دي. د دې ولایت د والي ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره شپه د یادې ولسوالۍ په خیاب سیمه کې شوې چې څه باندې سل کورونه یې هم وران کړي دي. تیمور وویل چې د غره د راخویدو علت د باران زیات ورښت دی او په سیمه کې زموږ خبریال بیا وایي چې د باران له امله له څلورو ولسوالیو سره د تخار د مرکز لارې هم بندې شوي دي. د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي چې په کورونو کې بند خلک له زیانونو وژغوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي دي. له دې وزارت خبر شوی خبرپاڼه وایي چې دغه مخالفین د تصفوي عملیاتو پر مهال وژل شوي او خبرپاڼه وایي چې په دې عملیاتو کې 13 کړۍ ماینونه هم کشف شوي دي. په خبرپاڼه کې د ملي اردو او عام خلکو د مرګ ژوبلې کومه یادونه نه ده شوې. پولیسي جرګې نن له ناروې او فنلند سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د موافقو مسودې تایید کړې. په دې جرګه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ځینو وکیلانو د دې مسودو له تایید سره مخالفت درلود خو بیا هم د رایو په اکثریت تایید شوې. په دې موافقو کې ویل شوي چې ناروې او فنلند به افغانستان سره په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، پراختیايي او کډوالو برخه کې همکاري کوي. افغانستان له دې وړاندې د امریکا په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم د ستراتیژیکو اړیکو موافقه لاسلیک کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. یو لوړ پوړي ایراني چارواکي ویلي تهران په دې فکر نه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د خپل نومول شوي سفیر حمید ابو طالبي پر ځای چې د امریکا له خوا رد شوی بل کس ونوموي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له مهر خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي دوی د ابو طالبي په بدل فکر نه کوي. واشنگتن په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر په توګه د ابو طالبي ټاکنه د دې لپاره رد کړې چې وایي نوموړی په 1999 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا فارت پنیولو او د امریکایانو په برمته کېدو کې شامل وو. ابو طالبی بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دای هغه وخت یوازې د برمته وو د ترجمان په توګه مسؤول وو. په ایران کې د ملګرو ملتونو د ماموریت ویان حمید بابایی ویلي د امریکا دا اقدام چې ابو طالبی یې منه کړی د تاسف وړ او له نړیوالو قوانینو سره په مخالفت کې دی. راپور نوای چې د اوکراین په ختیځ کې څو وسلوالو کسانو د پولیسو د یوې حوزې کنټرول پلاس کې اخیستې او بخې د پولیسو د یوې پوسټې کنټرول پلاس کې اخیستې. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ارسین افکیوف افیکوف نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې وسلوالو کسانو خپل مخونه پوښلي او دې پوستې ته دننه شوي دي. د ویلي په دې اړه څه ویل له وخته مخکې دي چې ووایي دا کسان تروریستان که مظاهره کوونکي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې له لوري د کریمیا د نیولو لپاره پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. امریکا همداراز خبرداری ورکړ چې واشنگټن او متحدان یې دې ته چمتو دي چې د مسکو پر ضد وړاندې نور ګامونه هم واخلي. د امریکا خزانې وزارت په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړی وویل دا بندیزونه د چرنومور نفت ګاز په نوم د ګازو پر کمپنۍ او همداراز د کریمیا پر شپږو بلتون غوښتونکو مشرانو او یوه اوکراینی چارواکي چې له روسیې سره یې د کریمیا پر یو ځای کېدو کې مرسته کړې ده لګول شوي دي. د بندیز له مخې د دغو ټولو شتمنۍ په امریکا کې کنګل شوې او امریکایانو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې له دوی سره راکړه ورکړه ونه کړي. بل لور ته د امریکا د خزانې وزیر چک لیو پرون یو ځل بیا روسیې ته خبرداری ورکړ.
دا وایي دا ماته څرګنده شوه چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو ترمنځ د بندیزونو د زیاتېدو په برخه کې یو غښتلی متحد نظر شته، البته که روسیا وړاندې اقدام کوي. د اوکراین د شخړو په ارتباط دا دریم ځل دی چې امریکا بندیزونه لګوي. پوځي چارواکي وایي نن د 12 یاغان او دوه پوځیان د فلیپین په جنوب کې ووژل شول. په دې جګړه کې له دواړو لورو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. نږدې 200 پوځیانو د باسیلان په ټاپو کې پرون د ابو سیاف ډلې پر یوه قومندان برید وکړ. دغه بیلتون غوښتونکي مسلمانه ډله د فلیپین په جنوب کې خلک برمته کوي او په زور له خلکو پیسې اخلي. داسې باور کېږي چې ابو سیاف ډله له څه باندې دو کلونو راهیسې څلور بهرني هم برمته کړي دي چې دوه یې اروپایان دي، یو یې سویسی او بلې هم هالنډۍ تبادی. او وروستی خبر دا چې د عراق له فلوجه ښار څخه چې د وسلوالو تر واک لاندې دی د جمعې په ورځ وروسته له هغې اوسیدونکي د دوهمې ورځې لپاره په وتو شول چې صدر اعظم نوري المالکي اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونه به په قوي هوډ دا ښار د وسلوالو له ولکې خلاص کړي. له ښاره د خلکو ستره وطنه په داسې حال کې روانه وه چې وسلوالو د حکومتي ځواکونو د مخنیوي په مقصد د ښار په شاوخوا کې د فرات له سیند څخه اوبه راخوشې کړې. په عین حال کې د جمعې په ورځ په رمادي ښار کې هم سخت نښتې روانې وې او وسلوالو بیرته د ښار پر څو ناحیو واک ټینګ کړی و. دا وو خبرونه په پات خبرونه کې له صفی الله ستانګزي سره اوسئ.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې رئیس نن شنبه په عمومي غونډه کې د انتخاباتو پر کمیسیون غږ وکړ چې د خلکو رایو ته درناوی وساتي او د چا تر تاثیر لاندې دی نه راځي.
ما مخاطب میسازیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی را.
موږ د انتخاباتو پر خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونونو غږ کوو چې په هیڅ صورت د خلکو اراده له پامه نه غورځوي.
د انتخاباتو خپل کمیسیون ویلی و چې نن شنبه به د جمهوری ریاست د انتخاباتو قسمی نتایج اعلانوي. په دې اړه به هم زموږ همکار لایف یا ژوندۍ راپور ورکړي. د خبرونې د دوی نیمه په وروستۍ برخه کې هم د تاندې څنګه پروګرام اوریدلی شي. ازادي رادیو اوري کغړې د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه بیا هم وګوري. اول ولید ازادي رادیو پښتو وی پانی ته ورشي پته ده پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی اور کمدارنګ همدارنګ د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې تعقیب کړئ. هلته به تازه خبرونه وګوري. پته ده facebook.com/azadiradio. اوس به هم اوري چې ولسی جرګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون او کمیسیون غواړي چې په خپل چارو کې د خپلواک عمل وکړي او د هیڅ ورګان تر اغیز لاندې دي ناراضي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د خلکو د احساس درناوی باید وشي. ځینو وکیلانو هم تاکید کاوه چې د رایو په شمیر کې د خلکو رایې ځای نشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي چې څېړلې روان دي. تفصیل له خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د انتخاباتو خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونه باید په خپلو چارو کې د هیڅ یو ورګان تر اغیز لاندې را نه شي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون له مخې ولسی جرګه دا صلاحیت لري چې د دواړو کمیسیونونو چارې په دقت سره وساري او له سره پرې غور وکړي. ابراهیمی وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلواک دی او باید خپلواک عمل وکړي.
ما مخاطب میسازیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی را.
موږ د انتخاباتو پر خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونونو غږ کوو چې په هیڅ صورت د خلکو اراده له پامه نه غورځوي. ولسی جرګه د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې د هغوی هر ډول اجراءات وڅاري. دا کمیسیون باید د هیڅ دولتي یا غیر دولتي ارګان یا د کوم کاندید تر اغیز لاندې رانه شي او د افغانستان خلکو ته روښانه ځواب ولري.
د ولسی جرګې رئیس وویل په خاطر دې هم د انتخاباتو په حق له اعلانې خبرې کړې وې او اوس هم ملاتړ کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې ځینو سازمانونو په دې انتخاباتو کې د درغلیو په حق له یو لړ څرګندونې کړي دي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون ویلي چې داسې اسناد ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې درغلی ښیي. په دې ورځ د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم وویل چې ځینو زورورو د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنې کړي دي. ځینو وکیلانو وویل د دواړو کمیسیونونو د مسؤلینو ترمنځ باید هماهنګي زیاته شي.
تناقضات در پیشنهاد و در نظریات رئیس کمیسیون انتخابات و رئیس
د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د رئیسانو په نظریاتو کې تناقض لیدل کیږي. کله وای سرغړونې ډېرې وي او کله وای په دې بهیر کې بدلون نه راولي. د دوی له خبرو دا نتیجه اخیستل شو چې دوی غواړي د خلکو له ارادو سره لوبې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس آزادی راډیو ته ویلي چې تر اوسه پورې دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي چې څېړلې روان دي. د انتخاباتو خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو ډېر ځله خلکو ته وعدې ورکړي چې په انتخاباتو کې به د خلکو د رایو درناوی وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په کومو مواردو کې چې درغلی شوي دوی به پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي سو د دې پروسې شفافیت تضمین شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تمه ده نن د ورځې په جریان کې ممکن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له پریکړې سره سم د جمهوري ریاست د انتخاباتو قسمي نتایج اعلان شي. دا چې دغه نتایج به څنګه وي، رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی، دوی به وپوښتو. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه استانزای صاحب. د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې تقریبا د دیارلسو ولایتونو د نتایجو پاڼې مرکز سره انتقال شوي دي چې په مجموع کې د ټولو پاڼیو 4% جوړوي چې دغه ټول 15,155 محافظتي کڅوړې کیږي مرکز ته انتقال شوي دي. او همدارنګه د زیاتو نورو ولایتونو ځینې مواد مرکز ته انتقال شوي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د نن ورځې په اوږدو کې قسمي پایلې اعلان شي. دا چې څوک اعلانېږي وروسته به معلومه شي. امکان لري د ورځې په اوږدو کې تر دغه اعلان شي نتایج
په عمومي یا مجموعي توګه باندې دغه نتایج چې نن اعلانېږي قسمي نتایج، دا به څومره فیصدي تشکیلوي د ټولو نتایجو؟
د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. دوی دومره وویل چې نن قسمي نتایج اعلانېږي. دوی وویل چې په دې اړه باندې موږ یو مطبوعاتي غونډه نیسو، ژورنالیستان راغواړو او په مجموع کې ټول هغه څه فیصدي ده هغه نن اعلانېږي او وړاندې څه ونه ویل په دې اړه باندې.
دا چې په ځینو ولایتونو کې د درغلیو راپورونه شوي دي، آیا هغه رای هم دوی شمیري که څنګه؟ دوی خو تر اوسه پورې د درغلیو کوم رای چې دی هغه تر اوسه نه دي معلوم کړي. دغه فیصدي چې نن اعلانوي، آیا هغه رای به هم پکې شامل وي که څنګه؟
دوی په دې اړه باندې څه ونه ویل، خو دومره ویل هغه نتایج چې پاڼې راغلي دي، هغه د پاڼې قسمي نتایج دوی اعلانوي. او کوم شکایتونه چې د انتخاباتو شکایتي کمیسیون ته رسېدلي دي، دوی په هغه باندې بحث کې څېړنه کې باندې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا به د ورځې په اوږدو کې دا وروسته معلومیږي.
دغه نتایج به دوی په څومره وخت کې راباسي او بالاخره لومړني نتایج او وروستي نتایج به څه وخت راوځي؟
د انتخابات خپلواک کمیسیون مخکې ویلي چې قسمي نتایج دوی ویلي چې نن ورځ ممکن اعلان شي او لومړني پایلې چې دي لومړني نتایج تقریبا کېدای شي د سور پر 14 اعلان شي او وروستي نتایج د سور په 24 دوی ویلي چې ممکن دغه اعلان شي.
دا چې د انتخابات خپلواک کمیسیون لدی مخکې له کاندیدانو هم غوښتي و چې دوی د نتایجو ته احترام وساتي. د کاندیدانو کمپاینران څه وایي؟ دوی به دغه نتایج ومني، دغه قسمي نتایج چې راوتي دي که څنګه؟
نو خو لوسه پرې مکمل قسمي نتایج نه دي وتلي، کله چې ووځي دوی سلامونه غبرګونونه به خو له دې نه وړاندې چې کومې سرګندونې کړې دي ممکن دوی ټول مخکې ویلي چې دغه انتخاباتي نتایج چې دي دوی به مني. په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، ځکه چې تر اوسه پرې قسمي نتایج اعلان شوي هم نه دي.
بلې، د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان له تاسو مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، رحمت افغانو چې ویلي تمدا ممکن نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو قسمي نتایج اعلان شي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
به هم خرغلی. هم د اوس زموږ همکار شاه محمود شینواره لاننګ هرڅ خدای ټلیفون په کارخه دی، لدی سره به هم د انتخاباتو په اړوند خبرې وکړو. خغلی شینواره، کزمونږ غک اوري مهرباني وکي، په انتخاباتو کې د انتخاباتو نورسته خلک څه اندیښنې لري او کوم نتایج چې تمه ده نن راوځي یا په څو ورځو کې راوځي دوی لمخ کې څه وړاندوینه کوي؟
مننه ستنګ دسه به تاسو او ټول هیوادوال ته معلومه ده د شمه پورز باندې د حمل پشپارسم باندې د نور ولایتونو په تیر په ننګرهار کې هم په پراخه کچه باندې خلکو په ټاکنو کې برخه واغستله. د ننګرهار ولسونو چې موږ سره اړیکې نیولې د بیلابیل ولسوالۍ څخه دوی هم دا خبره کوي چې دوی په سخت شرایطو کې په داسې حال کې چې امنیتي ګواښونه هم موجود وو ولی دوی دغه هر څه ګواښونه ومنله او بیا هم راغله په ټاکنو کې برخه واغستله. د ډیرو خلکو غوښتنه هم همدغه ده چې باید دوی دغه رای چې کارولې د دې ته باید احترام وشي او تمه لري چې په لومړي پړاو کې دغه ټاکنې یو نتیجې ته ورسیږي او راتلونکي ولسمشر هم دغه ټاکنو لارې غوره شي. په دغه وروستیو کې رسنیو نه چې کوم ریپورټونه خپاره شول چې داسې ګومان کېږي چې ګوندې ټاکنې به دویم پړاو ته بیا هم غځېږي، دغه خبرې یو ډول اندېښنې په خلکو کې راپارولې دي چې د دوهم دپاره زل دپاره بیا ټاکنې کېږي، ځکه خلک وایي چې دوی په ډېر سختو شرایطو کې دوی انتخاباتو کې برخه واخیستله او دوی خو د لومړي سر نه هیله همدغه وه چې باید دغه نتیجه په لومړي پړاو کې معلومه شوې وای.
هلته په شرقي ولایتونو کې د انتخابات خپلواک کمیسیونونه څه وایي چې دوی آیا د انتخاباتو له ترسره کېدو راضي دي؟ څنګه دي دوی د پروسې په اړه باندې څه وایي؟
او بالکل، د انتخاباتو کمیسیون سره په ننګرهار کې چې چارواکو سره چې موږ خبرې وکړلې دوی هماغه په خپل وخت سره ټاکلي وخت سره ویل چې یو خو هغه انتخابات هم ترسره شو، بیا د ولسوالیو څخه هم په مجموع توګه ټول ولسوالیو څخه د رئیس صندوقونه انتقال کړ، د امنیت فضا کې بیروس مرکز ته هم انتقال کړل. د انتخاباتو پر مهال باندې دوی هم دا خبره کوي چې یو شمېر شکایتونه دوی سره شریک شوي دي چې هغه ډیر کم دی، ولی په مجموع کې هغه نظر پوښتنه چې دوی کړی دا یا مغه د ناظرینو سره موږ وغږیدو د فیفا ځنې غړي وو په حوزو کې دوی هم رضایت ښکاره کړ. ځنې شکایتونه چې شي وو دا پوښتنه مو هم ترې وکړه، دوی په مجموع کې 200 شکایتونه وکړي چې د ننګرهار ولایتي ادارې سره شریک شوي دي چې په دې کې زیاتره برخه حقوقي مسایل دي.
بله، ښاغلی شینواری، ناظرین څه وایي؟ ناظرین د انتخاباتو له ترسره کېدو او وروسته دا چې کوم شکایتونه چې هغوی درج کړي او ثبت کړي دي، هغوی څه وایي؟ بل اخره له ننګرهار کې چې کوم انتخابات ترسره شول د هغوی دید څنګه وو د ناظرینو؟
سنګزه په مجموع کې ټول حوزې یو ډول نظر ورته نشو کولای، ځکه په یو شمېر حوزو کې چې موږ له ناظرینو سره خبرې وکړلې هغه رضایت ښکاره کړل چې ډیر شفاف ټاکنې ترسره شوې دي، ولی ځینې سیمې چې لري سیمې وي هلته ناظرین نه وتلې. د خلکو اندېښنه هم دغه وه چې په لرو پرتو سیمو کې چې ناظرین چې ډېرې کمې حوزې به وي هلته نه دي ورغلي یا موجود نه وو، نو په هغه حوزو په اړه یو شمېر اندېښنې وي چې ګوندی درغلی بشي وي. خو په جلال آباد ښار کې چې کوم مرکزونه او یا د غنیزې ولسوالۍ چې امنیتي خودی کې چې ناظرینو موږ دوی سره خبرې وکړې دوی رضایت ښکاره کړ. ځینې شکایتونه یا ځینې ستونزې دوی هم یادې کړلې چې یو نیم ځای کې یو نیم کانیز پاړه د هغوی په ګټه باندې ځینې کار شوی دی، صندوقونو ته رایې اضافه اچول شوي دي، ځینې کسان یې ونیول چې هغوی غوښتل دویم ځل دپاره رایې وکاري، خو بیا هم تر یو حد پورې د درغلی او مخه یعنی نیول شوی ده.
بلې ښاغلی شینواری، دوه نورې پوښتنې هم زلرم. یو دا چې ژورنالیستانو هلته څنګه نظارت کوو؟ په ځینو ولایتونو کې داسې راپورونه موږ ترلاسه کړي چې ژورنالیستان نه پرېښودل کېدل، په ځینو حالاتو کې له دوی سره ځینې کارونه او ځینې نزاکتونه رامخته شوي وو. په ننګرهار کې څنګه وو او بالاخره د دوی نظارت پروسه څنګه وه؟
او په ننګرهار کې ستانګزې صاحب، د ژورنالیستانو مخکې دینا چې کله ټاکنې ترسره کیږي، یو ورځ وړاندې د ننګرهار د آزاد رسنیو ژورنالیستانو همدارنګ د محلي رسنیو ژورنالیستانو دوی یو غونډه نیولې وه، پریکړه یې وکړه چې دوی به په همغږۍ سره د ناظرینو په خوا کې د خپل وظیفې سرته رسولو سره په خوا کې به نظارت کې به هم برخه اخلي، ځکه د ژورنالیست یو وظیفه هم دا ده چې حوزو ته ولاړ شي، د هغوی نه لیدنه وکړي او د درغلیو په اړه دوی اسناد جمع کړي او لوړ پوړي چارواکي پرې خبر کړي. په ننګرهار کې ژورنالیستانو یو نیټورک برابر کړ چې فیصله وکړه هر ولسوالۍ د ولسوالۍ ځینې ساحې چې دی هغه تقسیم کړي، هر ژورنالیست لپاره مشخصه ساحه وټاکره چې یو به هسکې مین ته ځي، بل به شینوارو ته ځي، بل به خوګانو ته ځي، بل به خیوي ولسوالۍ. دغه ټولې ولسوالۍ تقسیم کړلې، په مرکز کې دوه ژورنالیستان پاتې شو چې دوی د دغه ټولو ژورنالیستانو سره اړیکه نیوله. هغه مسایل چې په ولسوالۍ او په ساحو کې ژورنالیستان ورسره مخ کېدل، کومې درغلې وي، دغه ټول مواد به جمع کول، دغه دوه تنه ژورنالیستان سره چې مرکز کې و دوی سره شریک کول، د دوی لار نه به بیا نور رسنیو سره او نور ژورنالیستان سره مواد شریک کېدل. یعنی ډېر ښه همغږي درلودل د دغه انتخاباتو په ورځ باندې.
بله مننه شینواری صاحب. یو سبل په کابل کې او په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو ستاینه وشوه، ځینې غونډې ورته جوړې شوې. په ننګرهار ولایت کې هم که په لنډه توګه ورته اشاره وکړي څه کارونه وشول؟
څنګه چې به له انتخابات نه وړاندې یو شمېر هغه ریپورټونه به تاسو هم اوریدلی وي، زیاتره ریپورټونه چې خپاره شو په ننګرهار زیاتره لري پرتو سیمو کې امنیتي ګواښونه زیات وو، چې امنیتي چارواکو هم دا تایید کړل چې هلته امنیتي ګواښونه زیات وو او دوی پر وړاندې ځینې عملیات هم ترسره کړل. که څه هم دغه امنیتي ننګونې ډېرې زیاتې وي نسبت د نورو ولایتونو نه، ننګرهار له امنیتي پیښو سره ډېر مواجه وو، ولې بیا هم په مرکز کې او په ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا نه بشپړ امنیت خوندي شوی وو. یعنې د ښار په هر واټ کې په نیم کیلومتر کې دوی پوستې فعالوي، غزمی هم ګرځېدلې، یعنی ښه امنیت یې تامین کړی وو د ولسونو لپاره.
بله د په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری، د تاسو له توضیحاتو ډېره مننه کوم. کور وده
ډیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای، د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسي ملاتړ.
بله ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر وبجو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ صفه او په اف ام 1350 باندې اوریدل شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتو وروسته به په ځینو سیمو کې داسې ناچاو دي مواد پاتې شي چې د خلکو ژوند ته به خطر پیښ کړي. دا چې دا مواد څه دي او د افغانستان په څومره سیمه کې خواره دي، په هکله زموږ خبریال خان محمد سیند د ایم ډی سي د ماین پاکولو د مؤسسې د رئیس ښاغلي شهاب حکیمي سره مرکه کړې ده چې پام مو ورته اړو.
حکیمي صاحب، واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي کله چې بهرنی ځواکونه له افغانستان وځي، له دوی نه به ډیر داسې مواد پاتې شي چې هغه به ناچاو دی وي او ژوند ته به خطر پېښ کړي. دا تاسو تاییدوئ؟
دا مسله رښتیا ده. تقریبا 1200 کیلومتر مربع ساحه ده چې دوی ورته په انګلیزي کې فایر رینج ورته وایي. فایر رینج یعنی هغه ساحه چې دوی د فایرونو تر پوشش لاندې وو، نو هغه ساحه ټول پاتې کیږي. امید لرو چې پیسې ترلاسه کړو او دا ساحه د دوی په مرسته باندې پاک شي.
دا مواد څه شی دي؟ بمونه به راکټ دي؟
نویته څه اصلحې چې دوی استفاده ورنه کړې ده؟ دغه اصلحې که راکټونه دي، که توپونه دي، که ټانکونه دي، که د تیارې نه راکټونه ویشتل شوي دي، یا د توپکو مختلف نوع پاتې شونې دي، مرمې دي، دغه ټول هوانونه دي چې دا خو په سلو کې سل کله چې فایل کېږي دا ټول نه انفجار کوي، نه یو تعداد زیادې پاتې کېږي په مناطقو کې، نو هغه ټولې پاتې دي. نو امید داسې ما مخکې لکه څه وویلې، لکه څه دوی وعده یې کړې، چې موږ سره کومک وکړي دا ساحل خیر سره پاک شي.
فارن پالیسی هم د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې که دا ساحه چیرته پاکیږي دا به په 15 کالو کې پاک شي او سلګونو میلیونه ډالر به پرې مصرف راشي.
د دې ساحاتو سروې د دوی په واسطه سوي دي او تر اوسه پورې جریان هم لري. نو موږ سره په تېر میاشت کله چې د دوی ایحتان راغلي وو د امریکې د وزارت خارجه کسان دوی موږ سره دا وعده وکوله چې په راتلونکو کلونو کې حتی تر لسو پنځلسو کلو پورې په افغانستان کې دا څه ناچاودي توکي چې دي مینونه چې دي موږ تاسو سره کومک کوو چې دا پاکې شي. نو دا سروې څه خلاصي بیا پس لغنه د امریکي حکومت کانګرس فیصله کوي چې څومره پیسې دې پروژې دپاره ضرورت ده. نو پس لغنه دوی دا پیسې موږ ته راکوي من پاکي موسساتو ته. دا به هم له خیر سره په راتلونکو کلونو کې د پلان په اساس باندې پاکې شي.
که دغه پلان وزنډېږي یعنی اقدام وزنډېږي د دې ساحې پاکولو ته آیا دا به خطرناک نه وي؟
دا خو طبیعي خبره ده. کومې ساحې چې هلته ناچاودي توکي دي مینونه دي که چیرې هر هغه ورځ چې تېرېږي هلته د انفجاراتو او د تلفاتو خطر شته. نو په دې حساب که چیرې دا ساحې پاتې شي له یوې خوانه خلک لکه ښځې ماشومان نارینه چېرته چې د تګ راتګ کوي او کار کوي په دغه مناطقو کې دوی تر تهدید لاندې او د دې نه علاوه په دغه ساحاتو کې باید اقتصادي او اجتماعي فعالیتونو ته سر رسي. نو د اقتصاد له نظره هم موږ ته ډېر لوی تاوان ده. موږ امید لرو هماغه څه چې د امریکا حکومت موږ سره وعده کړې نو امید لرو چې په خپله وعده باندې دوی وفا وکړي او موږ دا کار سرته ورسوو.
بله په مرکه کې مو د ام ډي سي د من پکول د مؤسسې رئیس ښاغلي شهاب حکیمي څخه واورېدل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په ځینو سیمو کې داسې ناچاودي مواد پاتې شي چې د خلکو ژوند ته به خطر پېښ کړي. ده وویل چې د دغو موادو د پاکولو لپاره پیسو ته اړتیا شته.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بولدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
اوز به هم زبیر جمن تقواک شو چه ده کابل ده نن چپ راسپانو غورچانی جور کرده ده.
د کابل چپ راسپانو خپلو نننو گرنو که ده انتخاباتو پارا مقاله او تبصیره خبری کردی. ویسا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي ډیر امکان لري چې د جمهوری ریاست انتخابات دویم دور ته ولاړ شي. په سرمقالې کې راغلي د دویم دور انتخابات هم ترسره کېدای شي ځکه همدا اولس او همدا د انتخاباتو کمیسیونونه به وي. ویسا لیکلي په دویم دور کې به د درغلو امکان هم کم وي ځکه په لومړي دور کې چې چا درغلي کړي دي هغوی به رسوا شي. سرنوشت ورځپاڼې هم په خپل سرمقالې کې لیکلي په لومړي دور کې ښایي ګټونکي معلوم نشي او سر له اوسه داسې هڅې روانې دي چې د دویم دور د انتخاباتو د مخنیوي لپاره د مطرحو کاندیدانو ترمنځ یو ائتلافي حکومت رامنځته شي. ورځپاڼې د ائتلافي حکومت جوړېدل له هېواد په ګټنې د بلیلې او لیکلي دي د همداسې حکومت نه په تېښته خلک د رایې صندوقونو ته تللي. سرنوشت لیکلي که د ائتلافي حکومت په وسیله د دویم دور انتخاباتو مخه نیول کېږي نو دا به د ملت رایو او ارادې ته یو سپکاوی وي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې لیکلي د انتخاباتو نتیجه معلومه ده او که لاسوهنه پکې ونه شي دویم دور ته نه ځي. ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې دا مهال د مطرحو کاندیدانو او د سیاسي شخصیتونو ترمنځ د راتلونکي حکومت د تشکیل په اړه سلا مشورې روانې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د خلکو په رایو باید ملنډې ونه وهل شي. هیواد په خپل سر مقالې کې لیکلي په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو ادعاوې باید جدي وڅېړل شي. په سر مقالې کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس عبدالستار سعادت خبر راخیستل شوی چې ویلي دي په درغلیو او سرغړونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د لاس لرلو په اړه ډېر شکایتونه ورسېدلي دي. هیواد لیکلي له ولس سره همدا ویره وه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمېر کارکوونکي به له ډلو ټپلو سره لاره ولري او بې طرفه به پاتې نه شي. په مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس یوسف نورستانی خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي که ثابته شي چې د یاد کمیسیون کوم کارکوونکی یا کارکوونکي په درغلیو او سرغړونو کې لاس لري نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به وروپیژندل شي.
د کابل د نن چاپ رسپن غورچان مول زبیر ژمن اوریده. د افغانستان سیمه او د نړۍ د مهمو خبرونو له سرلیکونو وروسته به وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ مسولین وایي دوی یو نوی کوچ یا روزونکی نیولی دی. دا چې دغه روزونکی څوک دی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس نور محمد مراد خبرو ته به غوږ شو. خو اوس هم په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې کېدونکي د اسدالله لودین سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی در واوروي.
د ولسی جرګې رئیس د انتخاباتي چارو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د خلکو رایو ته احترام وکړي او د کوم کاندید تر اغیز لاندې را نشي. د تخار چارواکي وایي چې د دې ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د غره د یوې برخې د ښویېدو له امله څلور تنه وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي. ولسی جرګې نن له ناروې او فنلند سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د موافقو مسودې تایید کړې. یو لوړ پوړی ایرانی چارواکي ویلي تهران په دې فکر نه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د خپل نومول شوي سفیر حمید ابو طالبي پر ځای چې د امریکا له خوا رد شوی بل کس ونوموي. راپور نه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې څو وسلوالو کسانو د پولیسو د یوې پوستې کنټرول په لاس کې اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې له لوري د کریمیا د نیولو لپاره پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. پوځي چارواکي وایي نن د دولس یاغیان او دوه پوځیان د فلیپین په جنوب کې وژل شول. په دې جګړه کې له دواړو لورو څخه 28 تنه ټپیان شوي هم دي. او د عراق له فلوجه ښار څخه چې د وسلوالو تر واک لاندې دی د جمعې په ورځ وروسته له هغې اوسیدونکو د دوهمې ورځې لپاره په وتو شول چې صدر اعظم نوري المالکي اعلان وکړ چې حکومتي ځواکونه به په قوي هوډ سره د ښار د وسلوالو له ولکې خلاص کړي.
افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه مو له اسدالله لودین څخه واوریدل. اوس به هم راشو یو مرکه تلکه څنګه مو چې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو له سرټکو وړاندې ویلې. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوی یو نوی کوچ یا روزونکی نیولی دی. دړمې د دې بورډ له اجرایوي رئیس نور محمد مراد سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي چې دغه کوچ په اړه لږ معلومات راکړي.
د نوموړي کوچ نوم امیر سهیل دی او نوم یې ډېر پېژندلې چهره ده. د پاکستان پخوانی کپتان تیر شوی ده او تقریبا د یو سلو څو یو ځنې لوبو نه زیاتې لوبې کړي دي او په بیټنګ کې یا توپوهنه کې مهارت لري. اصلا دا د لنډ مهال مدت لپاره نیول شوی ده، بالخصوص د غوره اسیا جام لپاره یا الیټ اسیا کپ لپاره چې ملیشیا کې ترسره کیږي. د غې د تمریناتي کمپ یا د موږ د لوبډلې ملي لوبډلې ته تمرین جوړ کول لپاره او د هغو د مهارتونو یا ظرفیتونو په بیټنګ په برخه کې زیاتولو لپاره نیول شوی ده. 15 ورځې شاوخوا دربر نیسي او په پاکستان کې نوموړی کمپ پلان شوی ده یا جوړ شوی ده. علت یې همدا و چې د ملیشیا هوا او د پاکستان هوا نسبتا سره نږدې وه. موږ غوښتل چې هملته نه یوازې د هوا لپاره بلکې د خ مقابل لوري دی لوبډلو لپاره چې دغه کې حبیب بانک او ځین نور مشهور لوبډلو سره د موږ 15 لوبې د سیاغه هم ان شاء الله ترسره کوي.
په الیټ کپ سیالي لپاره د افغانستان جدول د لوبغاړو لوبیدونکو لوبغاړو جدول خبر شوی دی. څو لوبغاړي پکې نوي دي او کومې چیري دي؟
اصلا من خوشل لوبغاړي اعلان کړی دي، خو هغه دی شل لوبغاړي د تمرینات لپاره اعلان شوی دي. د اسیا جام لپاره به 15 په 14 تاریخ یا 14 د نیټې د اپریل په میاشت باندې اعلان وو او دا شل لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې دا به په تمریناتو کې برخه اخلي. البته یو وشتي عثمان غنی هم پکې اضافه شوی دی چې هغه به هم ان شاء الله سره یو ځای کیږي. او په دې یو وشتو کې په مجموع کې فکر کوم اته که نه نیو لوبغاړي دي سي پکې وخت ورکړل شوی دی. دوه پکې دي الف لوبډلې نه شفیق الله شفق او نیازی دی. الف لوبډلې نه همدار کم درې څلور یا پنځه دي نونس کلونو ځوانان نسي ګورو جملې څخه عثمان غنی چې مخکې زو ته یادول شم او شرف الدین شرف پسپین یا پسلوتو په چونه کې همدارنګه حشمت شاهدي دی او ناصر جمال دی یادولې ور دي. دا نیوی ځوانان یې کافي نیوی ځوانان ته همدارنګه سره کوي تقریبا وایا ته فکر کوم نیوی ځوانان ته په وخت ورکړل شوی دی.
علی خغله مراد ورسی پختنی پټوګه چې دوا جوزبه ولري افغانستان بعد څه وخت یو دایمي کوچ ولري د بیټینګ په برخه کې او په زمين کې په دغه کال کې کومي نړیوالي لوبي لري
او دایمي کوچ خو ان شاء الله بدبختی دا وسی مونږ خو څه دا وسی د دایمي کوچ اوس نه کار پایلو کې خو د ځینې ملحوظات او امنیتی ملحوظات له کبله بدبختانه مونږ نشو کړای چې هغه کانی کو هلې زری دوام لري ان شاء الله. لکه څنګه سن پیټر اندرسن هم مونږ په څلور میاشتې کې نیولای دا نو هڅه به دا سره دوام لري کوشش کوو چې هغه کانی کو ډیر مشهور چهره ده او هغه د افغانستان پر اتک سره یو څه ویره لري ګرچې پاکستان ته لږ زړه خکړی خو افغانستان پر اتک سره ډیره ویره ښکار کړه خو مونږ نه غوښتل چې هغه پاکستان ته راوغواړو. هغه لومړیتوب د مونږ دا چې هغه افغانستان ته باید راشي او د ټیم سره همیشه باید پاتې شي. نو که چېرته دغه مشکلات دوام پیدا کړي بیا به هڅه کوو چې یو بل آسیایي کوچ چې هغه هم زیاتره د سریلانکا نه مونږ را شروع کوو. آسیا کې بیا حسب مدای زیات بل څوک نه راتلو سریلانکای په دې آسیا کې به موږ ترجیح ورکو چې سریلانکای کوچ لزان سره ولرو. او پر اتلون کې نور یک ان شاء الله لوبي دي جام تر څنګ کفای کوله ما زیمبابوی ټور موږ په نظر کې سکریس په جون جولای کې وشي خبري مرشدوان دي هغه هم یو ورځنی دي موږ تر څنګ اوس په متحده عرب امارات هم یو ورځنی بسیالو یو حق تر لاسه کړی نو کېدې چې هغه هم کې برخه واخلي. او بیا همدغه سي نور سيالي دي ستاسو معلوم دي سي دي الف لوبډلې هم با سيالي دي سريلانکا ته او هندستان ته دي.
بلې دا افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس ډاکټر نور محمد مراد سرګندونی مو وریدل چې ویلي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره یو نوی کوچ نیولې. دغه کوچ امیر سهیل نومیږي او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی کپتان هم پاتې شوی دی. دوی ویلي چې تمه ده هغه سهیل به د افغانستان د ملي ټیم سره په لنډه موده کې د آسیا کپ د سیالیو په خاطر د روزونکو په توګه پاتې شي. دغه تمرینی کمپ په پاکستان کې تر سره شي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي په کې برخه واخلي او اصلي هدف یې د آسیا کپ د آسیا د ایلیټ کپ سیالیو لپاره د افغان ټیم د آماده کول دي. د بلې خوا په یو خبر کې اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا د قرغیزستان د فوټبال ملي ټیم سره یو دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه لوبه لپاره ډېرې پخوا چمتووالی نیولې دي او د افغانستان د فوټبال تکړه لوبغاړي له ټولې نړۍ څخه د افغان ټیم سره یو ځای شوې دي. افغانستان او قرغیزستان لدې مخکې هم په 2003 او 2004 میلادي کلونو کې لوبي کړې دي چې دواړه لوبي د افغان ټیم په ګټه پای ته رسیدلې دي. اوس به هم راشو یو بلې کورنۍ موضوع ته. د کابل او شمیر اوسیدونکو وایي د پولیسو په اړه د خلکو بي باوري د دې سبب شوی چې اکثره کورنۍ د ځان او مال د ساتنې لپاره وسلې وساتي. دوی وایي پولیس نه دي توانېدلي چې د سړي تښتونو او غلاو پر مهال په وخت ځان د پیښې ځای ته ورسوي. په عین حال کې یو شمیر پوځي کارپوهان انتقاد کوي چې په تیرو څو کلونو کې د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو د پیاوړتیا او تجهیز پر ځای یو شمیر خلکو ته د وسلو جوازونه ویشلي. خو د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل او د کابل اوسیدونکو د امنیت لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. نجاسه په پدې اړه یو مفصل راپور لري.
سره لدې چې دا مهال د پولیسو شمیر سره باندې یو نیم لکټنو ترسیږي خو د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې لا هم پر پولیس باور نه لري او د ځان د امنیت لپاره په کورونو کې وسلې ساتي. په عین حال کې د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو اندېښنه لري چې ځنې غیر مسول وسله ول هم له ځان سره وسلې لګدوي او د کار دوی سخت اندېښمن کړي. د کابل خار دوه تنه اوسیدونکو زبیح الله نیازی او فریدون وایي چې د اندېښنو حسولي چې په کورونو کې وسلې وساتي.
اصل خپل د ځان حفاظت لپاره نو پولیسو باندې باور نشي. پولیسو کچیر تغلا وشي نو پولیسو درې ساعته بعد راځي غلط تختیدلی یا کوم نسی سبا ورځ خوشي
سلام دل پرم ساتل چې خدان نه ساتنه او کوته لکه چې پويږي چې موږ پولیسو نشي کولای چې په هغه وخت ورسیږي او موږ نه حفاظت وکړي. موږ دل پر سلا ساتل چې موږ خپل ځان نه ساتنه وکړو.
د دغه خلکو په وینا کله چې تیر کال افغانستان د جنوبي اسیا د فوټبال لوبه وګټله خلک د دې بریا په د خار سړکونو او واټونو تر وتل او دزې وکړي. دوی وایي چې د مسلې وخود چې اکثریت خلک په خپل کورونو کې وسلې لري. په نهال کې د پوزي چارو یو شمیر کار په هان وایي چې د دې وضعیت دوام به د هیواد او خلکو په زیان تمام شي. د پوځي چارو کارپوه نور الحق علومی د افغانستان د کورنۍ چارو په وزارت انتقاد کوي چې د پولیسو د پیاوړتیا او تجهیز پر ځای یو شمیر خلکو ته د وسلو جوازونه ورکړي. نوموړي وویل چې د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې خلک په کورونو کې وسلې ساتي.
حقیقت دا دی چې مثلا د آینده دا د کوم دوی ته معلومېدل چې خامخا په افغانستان کې ناامنی راځي. د ناامنی لپاره هر یو د خپل ځان د ساتلو لپاره د اصلي ځان سره ساتلې چې دا یوازې په کابل کې نه دي، په ټول افغانستان کې دا اصلي کمه شوی نه دي، رادیر شوی دي. که خدای وغواړي چې دا انتخابات موږ سرته ورسول، که اطمینان د دولت له خوا نه په بشپړ توګه ورکول شو، خاطر جمع وسئ چې دا اصلي راټولول اسانه کار دي، امنیتي قوتونه کولر.
سره له دې چې د کابل امنیه قومندانې په کورونو کې د غیر قانوني وسلو د موجودیت خبره ردوي، خو خبرداري ورکوي چې ټول خلک باید خپلې غیر قانوني وسلې پولیسو ته تسلیم کړي، له دې پرته به پولیس ورسره جدي چلند وکړي. د کابل د امنیه قومندانې ویان حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د ویشل شویو وسلو ټول جوازونه په کابل ښار کې بیرته اخیستل شوي او اړوند کمیسیون په دې اړه کار کوي. ښاغلی ستانکزي په دې اړه وویل چې په دې وروستیو کې د جرایمو سطحه کمه شوې او تقریبا 1500 اضافي ځواکونه په کابل ښار کې د جرمونو د مخنیوي لپاره ګمارل شوي.
هره ورځ موږ د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې امنیتي کمربندونه لرو چې اته یا لس میله غیر قانوني وسلې له وسایطو څخه راټولوو. دا ټولو کورونو تلاشي ستونزمن کار دی. که چیرې پولیس مشکوک شي چې په کوم کور کې اسلحې او تجهیزات په غیر قانوني ډول ساتل کیږي، د موظف سرنوال په موجودیت د ښځینه پولیسو په همکارۍ اړوند ځای کې عملیات ترسره کیږي او وسلې ترې جمع کوو.
که څه هم په کابل ښار کې د جنایي پیښو د مخنیوي په هدف امنیتي تدابیر جدي نیول شوي، خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دې ښار په بیلابیلو برخو کې د غلاو، انسان تښتونو او حتی د وژنو رپورټونه ورکول کیږي. د امنیتي مسایلو څېړونکي وایي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره باید په کابل ښار کې د غیر قانوني وسله والو مخه ونیول شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، ده ترشنه آسمان لندی پروگرام با شاوخوا اتلس دقیقه وروسته په ژوندۍ بڼه لازدی راډیو ری په دې پروگرام کې په لومړي ساعت کې د کانکور د نتایجو په اړه باندې د لوړو زده کړو د وزارت ویاند او همدارس د لوړو زده کړو په برخه کې یو کارپو میلمانه دي. په دویمه برخه کې به چې له څلورو تر پنځو خبره شي، د افغانستان د جمهوری ریاست د قسمی د انتخاباتو د قسمی نتایجو د اعلان په اړه باندې د انتخاباتو برخه کې دی یو کارپو همدارس د انتخاباتي د افغانستان د انتخاباتو د شفاف د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسي د رئیس سرګندونی په ژوندۍ بڼه باندې ووري.
آزادی رادیو تغوگونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس به همراه شو د سیمه گواندی هیواد پاکستان پر ایوی موضوع تا پدی ورستوی که دا افغانستان پولی تصیرمه دا شمالی او جنوبی وزیرستان پا قبایلی سیمو که دا وسلوال و پاکستانی طالبان و ترمینز خپل منزی نخطی دیر شویدی او دا پاکستانی رسانه یو دا راپورونو لمخی دا جمعه پرس پدی نخطو که لکتر لگه دیار لسکستان وجل شوی او گنش میر جو بلدی. دا پاکستان دا سیاسی چارو سرون کی وی چه دا پاکستان دیر غری دا دی هیواد له حکومت سر دا سولی دا خبراتور مخالف دی، هم دا علامل دی چه پا خپل منزی جگرو کی نخطی دی. پدی اره نور جزیات لپی خور سخ زبی هلا شفق رانی کوی.
په دې وروستیو کې د افغانستان پولی تصیرمه د شمالي او جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ په خپل منځي نښتو کې ډیروالی راغلی دی. په دې نښتو کې تر دې دمه شاوخوا شل کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیل او شوال نومي سیمو کې د ناسرګند وسلوالو په موټرونو د سړک غاړې بمې چاودنې او همداراز راکټي بریدونه شوي چې په ترڅ کې د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې لږ تر لږه 14 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د طالب وسلوالو خپل منځینه خطې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود او ولی الرحمان د ډلو ترمنځ تراقي وروسته رامنځته شوې چې تیر کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو او ملا فضل الله د هغه ځای ناستې وټاکل شو. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي د طالب جنګیالیو د وروستیو نښتو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د سیاسي او روانو چارو کارپوه مشتاق یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وسلوالو طالبانو ډېری غړي له حکومت سره د خبرو اترو مخالف دي. همدا لامل دی چې په خپل منځي نښتو کې کېوتي
بیا داغه نفس چې کوم داغه ملګری او خان ورڅخه نه هغه وختل چې بیا د مولانا ولی رحمان په ځای باندې د افغانستان طالبانو مشر پاتی او بل طرف ته د حکیم الله مسعود چې کوم ملګری دی شهریار مسعود هغه غواړي چې هغه د مسعود طالبانو امیر پاتل شي. نو
د پاکستانی وسلوالو طالبانو دا نښتې په داسې وخت کې رامنځته شوي چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي او دواړو غاړو د دې هدف لپاره استازي هم ټاکلي دي. خو مشتاق یوسفزی بیا وایي د طالبانو وروستۍ خپل منځي نښتې به د سولې خبرو اترو ته زیان ورسوي.
د دوی د حکومت ته خدای وي ځکه چې هغې توجه په خپل ځان باندې شولې حکومت ته نه ده. خو دا دی چې کومې خبرې کېږي نو هغې ته به یو غټه دسکه ملو شي او هغه خبرې به مخکې لاړ نه شي. نو چې دغه دوه ډلې د دې خبرو اترو نه بهر وساتلی شي
مشتاق یوسفزی زیاته کړه چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو شورا او د افغان طالبانو ځینې جګپوري غړي هڅه کوي چې په شمالي وزیرستان کې رامنځته شوی تاوتریخوالی له منځه یوسي او پاکستانی طالبان وهڅوي چې له حکومت سره د سولې خبرې اترې پر مخ بوزي. دا یادونه ورده چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو پخوانی موقتي مشر او د دوی د شورا غړی عصمت الله شاهین بیټنه هم له خپلو ملګرو سره یو ځای د خپل منځي اختلافاتو له امله د روان کال د فبروري په 14 نېټه د افغانستان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان په درګه نو مسیمه کې وجل شوو.
بلې مخکې لدې چې دا پروګرام په شیبو ته ورسیږو د تاندې څنګه پروګرام درته وړاندې کو بیا به هم د افغانستان او قرغزستان د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ د دوستانه لوبي په اړه خبر شي. تمه د لوبه سبا ماښام د اماراتو په شیخ مکتوم سټډیوم کې وشي. د فوټبال فدراسیون وایي دا دوستانه لوبه د اسیا د چیلنج کپ سیالیو لپاره د خچمتوالي په خاطر ترسره کیږي. افغانستان د دې لوبي لپاره خپل ټول تجربه لرونکي لوبغاړي انتخاب کړي او له دې مخکې هم شاوخوا لس کاله مخکې د غوډو ټیمونو سره لوبي کړي چې دوه لوبي دواړه د افغانستان په ګټه باندې پایته رسیدلی. رسیږو د رواني خبرونې پایته. اوس هم په مخې د تاندې څنګه پروګرام ته ملتیا مو مننه کوم.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په نننې تاندې څنګه کې یو داسې افغان در پیژنو چې وخت همزولې لا په هنتونه فارغې وي خدا نالوستي یا بې سواده پاتې و خو زحمت یو ویس ناهیلی نشوه او په لنډه موده کې په خپل همزولو پسې ځان ورساو. د ژوند جالب لوړې جوړې لري. زه نورګل شفق یم ملتیا مې وکړې. ګرو پاکیزه ارزو په پروان کې وزېګی دا تر شپږم یې هما غلط لوست وکړ. خو دا سلسله څنګه پرې شوه؟ پاکیزه وای
زه د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. زېګیدل د پروان ولایت د بګرام په ولسوالۍ کې تر شپږ کلنی پورې عمل تاوم. په بګرام کې وروسته له هغه جالات خراب سسون ما پلار نظامی سیمنصب وبیا مونږ کابل ته مکډه راوکړه. تر یولس کلنی دولس کلنی پورې په کابل کې وم چې د مجاهدین راغله کابل ته او دلته جنگونه شروع سو. تقریبا د یو کال لپاره مونږ غزنی ته ولاړو. شپږم صنف مې خلاصو چې ما د زده کړو سلسله همدلته بنده سوه.
دوستانو پاکیزه په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د پاکستان کشمیر ته مهاجر شوه. لدرسلری یو لسکاله هماغلته تیر کړل. څو څو یې چې عمر زیاتې ده هغومره په خپلو زده کړو پسې خفه کېده. پاکیزه وایي چې د بې سوادۍ نوم سره مې یو ډول حساسیت پیدا شوی و او کرکه مې ترې کېدله.
ما چې تحصیل پاتې زما احساس کول چې زه پاتې شوم، یعنی داسې غمجنه وم خو دومره مې جدي نه ونیولې. خو کله چې په وخت تېرېدو، یو کال تېر شو، دوه کاله تېر شو، بالاخره یوولس کاله تېر شو زموږ په مهاجرت کې، او دغه یوولس کاله زه په کور کې نستم. نو په هغو وخت کې ماته داسې احساس کمتري را محسوسېده او ماته وار په وار دا دغه راتله چې ولاړې بس بې سواده پاتاسي او د بي سواد د کلمې سره مې یو قسم حساسیت پیدا سو. یو ورځ طالبان په سقوط وله، موږ بعضی ورکسي دوستانو موږ ته ټلیفون وکړو، پس لای وله سره کلمو سره ټلیفون کې راغېدلې و چې په وخت ټلیفونونه نه پیدا سی. نو ماته اولینه خبره چې تاسو وکړه وایي یغه ورور زما هم زول یو زما هم زمفای وایي راته چې فرانکای خدای خو ته شکر فارغ هم سواده وظیفه لري داسې ته تو خو پاتاسې. ما د تاسو یو نو تکان مې وخور، ما ورته لم زه خدای مهربانه ده.
زلو په هواد کې د نوې حکومت په منځ راتک سره د پاکیزه زړه هم غوښتل چې د دې ژوند هم باید تغییر وکړي. عمر یې لوړ شوی و چا په ښوونځي کې نه اخیسته، ورته ویل یې د تا عمر د ښوونځي د ویلو نه دی. دوستانو څه وایي چې تر هغو رښتیاو چې جګړې او زړه بدون رامنځته کوي، هغه دروغ ښه دي چې سوله او آرامي رامنځته کړي. له پاکیزې ارزو سره هم یو چا همداسې ښه وکړل. په تذکیره کې عمر کم ورته ولیکه. همدا علت و چې په یوه شخصي ښوونځي کې ځان شامل کړ، خو وړو ټولګیوالو یې فکر کاوه چې دا به یا د دوی نوې مدیره او یا هم ښوونکي وي.
سال دکانو هغه په فکر کوم چې استاد خلاصو خو اوس بیخ دې په مده وزیر مزیر ده. نو زه سر سره کې نه سم، دغه استاد مې هم د سې کم سن علاقو. اول ډیر تعجب راته وکړ، بیا ول زه ډیر خوشاله یم چې تا تکل ورته کړی دی.
دوستانو، پاکیزه په هغه خونځی کې په هر شپږ میاشتو کې یو ټولګی ولوست، یعنی په یو کال کې دوه ټولګي. نو چې تر نهم ټولګي ورسېد، هغه خونځی د ځینو مشکلاتو له کبله سقوط وکړ. خو دا ځل د پاکیزه ارزو د قسمت ستوري بیا لره پریوتو وژغورل شو. هغه ته د کابل په سوریا علي لیسه کې د شاملېدو حق ورکړل شو، چې له هماغه لیسه په 1902 کال فارغه شوه او د کانکور په ازموینه کې هم په ښو نمرو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی ته وربریالی شوه. پاکیزه وایي،
ما تم دغه انجونې چې ویله چې د شل کلن یا یویس کلن یا بس اتلس کلن وي، هلکان هم په همدې اندازه. نو چې په صنف کې کېناستم، نو همدغه کیسه مې انجونو ته کوله چې ما ته داسې پیرانی مه ګوریه، په ما داسې کیسه تېره سوې ده. زه یولس کاله په کور کېناستلې وم، ما درس نه ده ویلی. زه اوس بېرته له سره ما ورته شروع کړې ده. او په صنف کې چې و، زما خپل شوق علاقه هم له ادبیاتو سره وه. په صنف کې به یو دوه انجونې راشي مخکې وې، چون هغې د چې چپتر په حساب ولو هغه سوالونه به یې حل کول یا به درجه را چې اخیستل. خو د ادبیاتو په حساب چې یوه هم له ما سره په دغه نه شوی کولی سي، یعنې که د سیمینار جوړول و که خبرې وي، نو نام خدا زه په خبرو کې ډېره تکړه، ډېره زیاته غږېږم. په صنف کې د خبرو وارم دي، ما و سیمینار کوم هم زما و، او نمرې مې به مې صحیح ده، ډېرې به نمرې نه وي خو دومره بدې هم نه وي. دوره د لسانس مې هم پوره کړه، تروسه کال دونویم کې فارغ شوم. نو دغه سلسله چې وه، هغه مایوسي، هغه څه چې و، هغه ټول شاته ولاړو. زه نن بالاخره د یوې بې سواد څخه لسانس شوی.
علم شي، عرفان شي، د خواږې مینې داستان شي، د حکمت له برکته داسې ښکلی شي، ودان شي چې څلور کونجه دنیا وي، ستا د پوهې ترجمانه زما مینې زما ځان.
پاکیزی ارزو به دوستانو چې د مهاجرت پر مهال کله پاکستانی تکړه نجونې پر ټلویزیون کتلې، نو ځورېده به چې ولې دا هغه سي نه ده. خو اوس چې په ځینو ټولنیزو ستونزو کیسې او مقالې لیکي، نو کله کله دې ته هم چانس برابرېږي چې په کومه رسنۍ کې میلمه نه شي. دا وایي چې خپل خپلوان یې اوس خپلو لوڼو ته د دې مثال ورکوي چې د هغې په څیر ځانونه ورسوي.
فطرتاً دغه ژورنالیزم مې ډېر زیات خوښېدو. د پاکستان تلویزیون کې د هغو یغه سویه د تحصیل هم ډېر عالي وه. خدای سره هغه یو څه خبره ده چې زور به یې مرکه وشي، دا خلاصونه ترقي کوي او زموږ وطن څنګه د بربادي خواته روان ده. موږ په څه حالت کې دي؟ موږ پېغلې دي، موږ ځوانان، په حالت کې دي. نو ما هم دا خیال همیشه لزان سره کړی، سترګې مې پټې وې، کله به د پاکستان تلویزیون کوم نه تاقو ځان سره باندې فکر کاوه. تقریبا دغه څلور کاله چې زه پانتون ته راغلم، او کله چې ما د سی او څه نه څه لیکلم شروع کړل، او د میرمن بهیر ته چې زه کله راغلم یو څه نه څه ما سره مرکې کې تلویزیونو کې هم لیدلې یم. نو بیا راته وای وای هغه نجلۍ چې په پاکستان کې وه، تا چې به لوښي مینځلی، تا هغه څیره او ته دغې حالت ته چې راغلې، دا وای د تا خپل کوشش و. یقینا زما هغه خیال، زه کوم خیال چې ما لیدلی و په پټو سترګو باندې په رڼا ورځ کې، هغه بالکل پوره سوی، بالکل د ما په لاس کې ده. څومره چې زموږ دوستان دي، خپلې وړې وړې لورانې چې اوس کوشش نه کوي، درسونه نه وایي، د موږ مثال ورته ورکوي. دغې ته خو ته وګوره، دغه له پاکستانه بې سواده راغله، خط نه سوی ویلی، دې ته خو وګوره، یا نجونو تشویقیي ورته و.
همزولو پاکیزه ارزو اوس غواړي چې ځان د ماسټري او دکتورا تر درجه ورسوي. هغه که یو خپل خپلې کورنۍ په دې راضي ده چې د زده کړو په برخه کې ډېره مرسته ورسره کړي، نو بل خوا دا یو ګیلتري لري چې دا پرمختګ ځینې خو چانسونو په منځ کې کورنۍ خنډ شوی هم ده.
چیرته د کورنۍ کنه وای، نو د لسانس تر درجه څوک نه رسیږي. اتمن ملاتړ ما مخکې ته یادونه وکړه، زما ورور ما چې ډېر کسي رول خپل هم د مکتب په تلاش کې، وزې هم تر لاس ونیولم، کومک را سره او تشویق را سره، ما ته راتوایش ماستری څو وخت کوي، اته د سره توایش ډاکټورا څو وخت کوي. د تعلیم په برخه کې زما هیڅ نه ممانعت نه ده، ول چې آزاد اې څومره ست تعلیم کوي، موږ ته مخته نه درېګو. زه د خپل کورنۍ په دې برخه کې ډېره ډېره احسان مند یم، خو په دې برخه کې ډېر تر نه ګیرا لرم چې په ټولنیز لحاظ زه څنګه چې ما غوښتل رشد وکم، او ما کولای سم رشد میکړای وای. ما ته ول چې په دې برخه کې د دم آزادۍ نه درکو، یعنی دا غیله په زما تر نه کیږي. کله کله می ډیره زیات هم زوروي، ما ته ډیر تلای چانسونه په لاس راغلی، کولای شو ما ډیره ښه استفاده تر نه کړو، خو ونسو، خو ان شاء الله راتلونکي کې به وکړو.
ځوانان دې نه هلی کیږي نه، او په دې خبرو دې هم ځانونه نه تیر باسي چې واسطه او پیسې نه لرم. دا خبرې هم پاکیزه ارزو کوي دوستانو، او وایي چې که څوک همت وکړي نو ستونزې لمنځه وړلی شي.
د خدای له دربار څخه که انسان نا امید کیږي، ګناهګار کیږي، همیشه په یو امید باندې، په یو هیله باندې باید ژوند ولري. ګوري ما ته وګوري، زه کله په یو لس کله په کور ناسم، تصور مې هم نه کول. یعنی تاسو وګورئ چې هغه بې سواده نن یې ولسانس ده، او زه په کوم رشوت هم نه یم سوی، زه په پیسو په زور هم نه یم سوی، زه مستقیما کومه قانوني لار سوی ما هغه تای کړی د لسانس سوم. که څوک همت وکړي، که څوک ځان رسول غواړي، واسطه پیسې دا شیان هیڅ مهمه نه دي. یو نفر به په واسطه ولاړ شي، دوه نفر به په واسطه، درې نفر به په واسطه، درې به په رشوته، خو هم اتم نه هم په خپل لیاقت باندې ځي. دا باندې باید موږ باور ولرو. دغه ځوان طبقه د ناهیلي توب و کلمه دې په زړه کې نه راوړي. یو انسان د شکست ناپذیره وي، یو ځوان د شکست ناپذیره وي، چې لیاقت ولري، استعداد ولري، همت ولري، ما ته ونه مني، کولای شي چې فوق العاده تحصیل وکړي، فوق العاده ځوان ولري.
خیه پیه ما توخری فخر ده افغان شی خزه تا وګور کرا چل وڑا په جهان شی فخر ده افغان شی فخر ده
د دیونه تانی څنګه دوستانو هم دومره و د خبرونه چې هر شنبه او تکراری دوشنبه خبريږي د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدل او لوستل شي www.azadiradio.com کچېری غواړی موږ ته برېښنالیک راولېږي نو پته ده shafaqn@rferl.org تر بیا د خدای پامان.
سحر شمر تر کلو پور راشی سمخ پل د بنجار گے د سامانو نو دکوڑ کے سندف شاتا و تنما مزا مزا تکلو پنور ورشم خپل وڑا خپل وڑا خپل وڑا غگ دا سودا نارے وهما خپل وڑا غگ دا سودا نارے وهما خپل وڑا غگ دا سودا نارے وهما ما ماشومان لکا وارو رکی لہر خوا بطر پکو پچک چکو را روان وی دچا ناس کی وی سڑی سڑی چپلکی دچا ناس کی وی ساڑ دمی سلوخی دچا ناس کی او روپیوں دو روپیوی مان شیان پانی سن بھائنا بدل ول را بدل ول می دشیاں یوڑ کے خنت ور بازار گے جوڑی تر گھر میں پورے پٹے رک لو گھر سم کچھ ٹکن دگر مشیا گھر مشی تتے میں اس کل ترا شم دساڑ پات کی نو یو سوزنتا نارکم سودا واخلے سودا واخلے بزنو زنو چپلکو بزنو مسینو لوخو ورکو ملوی شیانو لامی دما جوڑنوی لامی دما جوڑنوی لامی دما جوڑنوی لامی دما جوڑنوی چبیا گنا گن شی دما شمانو پتی وقت کے لنگ دے خوارا پیدا شی یو تنگ شل خالے لے ونے پیغلا بخواگ انداز یو غگرا باندیو کی
سنجارا پاکوتا بیاس دی روڑی چی تکلی پاشو مان دکھرا پیس پڑی
پتی غگ